پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پی یو استودیو ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې له 1100 واوښتې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې نیوکه کوونکو د ډونالډ ټرمپ پر هغه اقدام انتقاد کړی چې ویلي دي د کډوالو په ورتګ به بندیزونه سخت کړي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټاکنی ایسی وی دي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې تر دیر شو زیات وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران نن د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو له کبله د سولې هڅې ټاکنی ایسی وی دي. دغه حرکت له ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله غوښتنه کوي چې خپل سیاسي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
دا چې د سولې ولسی حرکت یوازې د سولې په مسایلو کار کوي او روان وضعیت د سولې مخ نیولی دی، سولې ته جنجال جوړ کړی دی. نو په ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې جدي غږ کوي چې خپل مسایل حل کوي او ټوله توجه او ټول ذهنیت د سولې په ارتباط منسجم کوي.
د ټاکنو خپلوا کمیسون محمد اشرف غنی د څه باندې 50% رایو په ګټلو سره د ولسمشری د تیرو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. خو پخوانی اجرایی رئیس عبدالله چې د ټاکنو نتیجه نه ده منلې ځان یې د ټول شمول حکومت ولسمشر اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي که روان جنجالونه ختم نسی دوی به د ارګ او سپیدار ماڼۍ مخې ته پرلت ووهي. په کندهار کې په څو امنیتي پیښو کې 1.5 وسلول طالبان وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې لومړۍ پیښه د جړې ولسوالۍ په میرازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته وسلول نشته وه.
ولس وسلوال وژل سوي او اووه نورې مرګونې ټپیان دي. په خواشنۍ سره په همدغه حمله کې زموږ یو سرتېری شهید سوی او درې نور سطحي زخمیان سوي دي.
ښاغلی بارکزی وایي وسلولو په میانشین ولسوالۍ کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې له مقاومت سره مخامخ سوي او په وسلول نښته کې درې وسلول وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو د وسلولو د حملې خبر ورکړی. جمال نصر بارکزی وایي په دې حمله کې 16 وسلول وژل سوي او 9 تنه نور سخت ټپیان سوي دي. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دریو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
تېره شپه شاوخوا 9 بجې د غزنی ولایت او د جغتو ولسوالۍ په عمومي سړک باندې د ملکي وګړو یو ټونس موټر چې څلور سپارلی پکې موجود وو د وسلوالو طالبانو د یو ځای پر ځای شوي ماین برابر شوی ده چې څلور سره واړه ملکي کسان وژل شوي دي.
که څه هم د ولی ویاند وایي ماین وسلولو طالبانو شخ کړی و خو دغې ډلې د دې پیښې مسؤلیت لا نه دی منلی. په ارزګان کې د وسلولو نښتې له کبله 1 وسلولو طالبان او 3 سرتیري وژل سوي دي. د ولی ویاند وایي دغه وسلولو نښته تېره شپه د مرکز ترین کوټ په کوټوالو سیمه کې هغه وخت پیل سو چې لومړی وسلولو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړه. زرګی عبادی دا هم وایي چې د ملي امنیت ځواکونو پرون څه کم 10 وسلې او نور مهمات له یوه مشکوک کس سره یو ځای نیولی دي. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه لا تبصره نه ده کړې. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1,000,000 کسانو د بې ځای کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپی د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو شپېتو وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه معلومیږي. عمران خان څو ورځې مخکې په کورونا وایرس له یوه وخته کس سره کتلی وو. د کورونا وایرس په چارو کې د صدر اعظم موظف کس ډاکټر فیصل سلطان پرون له عمران خان وغوښتل چې ځان معاینه کړي. تاسو څو ورځې مخکې له داسې چا سره کتلي چې د هغه د کورونا ټیسټ مثبت ختلی؟ نو د یوه مسؤول صدر اعظم او یوه مسؤول اوسیدونکي په توګه زه خوښ یم چې تاسو موافقه کړې چې خپل ځان معاینه کوئ. په پاکستان کې ټول ټال څه باندې 9,500 کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له ډلې یې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په ګزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 18 کلن وو. دغو راپورټرانو ویلي ایرانی چارواکو شایان پرون سه شنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښولې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې ښایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کیږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پته ده azadiradio.com. اوری چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1,500 شو.
زیاد مثبت واقعیت په کابل کې حتیدش
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینه ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي خو چارواکي وایي راتلونکو ورځو کې به کافي شمیر وسایل ترلاسه کړي.
ولنې کمرغه تیر ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان WFP ویلي د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ دي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې د ډونالد ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکې شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر نږدې 1,500 ته ورسېده. په دغو پیښو کې چې تازه ثبت شوي 2,328 په کابل کې ثبت شوي. ناجی صاحبی دا موضوع سارلی او دا محل ته کابل په سټوډیو کې را سره دا ناجی جان خبرونه ته خرغلی ورسته جزئیات او شمیرې څه دي چې عام روغتیا وزارت چارواکو نن د کورونا وایرس په اړه په کابل کې له خبريالانو سره شریک کړي دي.
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي وویل چې په دغه پیښو کې 28 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. خبروي چې د خغلی مایار د خبرو یو برخه وورو.
یو هندوس مثبت پی ټول افغانستان کې حساب شوی چې زیات مثبت واقعیات په کابل کې اته دې شپې کې په هرات کې درې، غزنی دوه، کاپسا څلور، ننګرهار کې شپږ، او په کونړ کې هم درې واقعې ثبت شوې. زمونږ په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده، چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس او درې څلوېښتو ته ورسېدل.
همدارنګه په تیرو سلر ویشتو ساتونو کې شپاړس تنه له دې ناروغۍ بیرته روغ شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي، او څلور تنه له دې ناروغۍ مړه شوي، چې له دې سره د مړو شمیر څلوېښتو ته رسیږي او یو سل او شپږ شپېته کسان له دې ناروغۍ روغ شوي. نوموړي همدارنګه وویل چې راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي، او له خلکو وغوښتل چې روغتیایي مسایلو ته جدي پام وکړي او کنه انساني ناورین به رامنځته شي. لبلی خو په دې ورسېو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په روغتي سکتور کې د فساد لامل خلکو ته سم روغتي خدمات نه رسیږي. خو د عامه روغتي وزارت ویاند وحید الله معیار په دغه کانفرنس کې ویل ممکن په فساد کې کړ کسان موجود وي، خو نموړي لرسنیو او خلکو غوښتل چې په روغتي سکتور کې فاسد کسان لاسناد سره یو ځای عامه روغتي وزارت ته وسپاري تر څو دوی په دې اړه جدي اقدامات وکړي. بلې لودین صاحب،
ډېر مننه. کور ودان ناجا صافی و چې ویلې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه شمیرې خپرې کړې او ویلې دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا یو پنځوس مثبتې پیښې ثبت کړي. د دغو پیښو نږدې نیمایي یعنی اته ویشتې په کابل کې رامنځته شوي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا د دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوي. کندهار، هرات او مزار شریف هغه کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې پیرلې چې ستونزې به ورسره هواري شي. ناجیه صافی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامه روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا:
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل آله په نوم د آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه آله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي لتیرې یوې اونۍ را په دیخوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه وچ له نیم څخه زیاتې مصرف شوي، او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې دا ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تست موجود است، اما یک بخش از این
تست شته، خو په دې برخه کې د آر این ایل کمخ سره مخامخ یو، او دلیل هم دا دی چې هغه مرسته چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوي وي په وخت راونه رسېږي. ولنې کمرغه تیر او ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبه په ورځ راورسېږي، او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د خغلی معیار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. خغلی معیار ویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندز ولایت کې هم جوړ شي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هسې دا روانې دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,092 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ور ورسېد د ورځې اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونوي له ایران سره د پولي لخلاصېدو وروسته په دې ولایت کې لزګونه تولیدي فابریکو بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د دې خونې مرستیال توریلی غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د خوراکي توکو او د خلکو د اړتیا وړ موادو د تولید په برخه کې خپل کارونه پیل کړي دي. خغلی غوسی وایي په دې ولایت کې د کورونا وایرس خپرېدو او د غشان له ایران سره د پولي د تړلو له امله زیات شمیر فابریکې تړل شوی وي. د نوموړي په خبره د ډېرې دغو فابریکو خام مواد له ایران څخه وارديږي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس وایي په تیر لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت 10 شنې خونې جوړې کړې. سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې شنو خونو د جوړېدلو هدف د سیمې د بزګرانو اقتصادي پرمختګ او خلکو ته د کاري زمینو برابرول دي. د خاغلی سیدی په خبره په دې شنو خونو کې به تازه ترکاری په ځانګړي ډول رومیان او تور بانجان کرل کیږي چې وړاندې تر دې د ترکاري له ایران او پاکستان نه دی ولایت راوړل کېدل. نوموړی وایي د دې شنو خونو په جوړېدو سره به په کندهار کې سبزي ډیره او بازار ته وړاندې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,400 افغانۍ.
او سم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا وایروس د عمله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلی دای د حقوقي غم باید وخوري. خو د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات پاریږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چاري د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا ویروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بند شي او په دې ډول به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا ویروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 1500 ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 300,000 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ویروس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي ځکه چې د کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې ویروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقی شي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي، خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو د تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ کیږي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلي دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کرونا ویروس بله څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکي حاکم ګوند غړي دي، روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کرونا ویروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کرونا ویروس پکې زیات خپور شوی دی، هلته د 401 اتیا نویو تلفاتو خبر ورکړل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کرونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ وبلل. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چارې د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد
په بخښنه سره چې تخنیکی ستونزه را پیښ شوه د اسمت څاروان راپور به وروسته درته وړاندې شي. اوس هم راځو یوې مرکې ته. په متحده عربي اماراتو کې افغان سفارت وایي چې هلته دوه افغانان په کرونا ویروس اخته دي او اوس یې درملنه روانه ده. د افغانستان د سفارت کلتوري آتشي او مطبوعاتي مسؤول صدیق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته خلکو درملنه هلته وړیا ده او تر څنګ سفارت هم میشتو ته له بیلابیلو لارو عامه پوهاوی ورکوي څو ځانونه له کرونا ویروس وساتي. د کرونا ویروس پر مهال د افغانانو په ستونزو او ترسره شوو کارونو باندې سفی الله ستانکزي د غلطه له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کرونا له ویروس زیانمن شوي افغانان په متحده عربي اماراتو کې په څه حالت کې دي.
په متحده عربی اماراتو کې کابو 1,13,000 افغانان اوسیږي. دلته ټول نړۍ له دغه کرونا نه د کرونا ویروس نه متاثره سوې ده متاسفانه، او امارات هم استثنا نه ده. اماراتو کې افغانان هم متاثره سوي دي. بله، او
څومره کسان په دغه ویروس باندې اخته شوي دي په اماراتو کې؟ ولډلې افغانان څومره دي؟ تاسو سره څه شمیرې شته؟
اماراتو کې 4,500 کسان ویروس باندې په دغه کرونا ویروس باندې اخته شوي دي، چې لدې څخه کم زرته نه بیرته روخ شوې دي، او په دې کې یوازې 2 تنه افغانان په دې ناروغي باندې اخته شوې دي چې اوس په روغتون کې دي، او د متحده عربی اماراتو لخوا په وړیا توګه علاج روان ده او اوس وضعیت
په متحده عرب اماراتو کې. خو چې تاسو ویل 1,13,000 افغانان اوسې، دوی فریکوینت سفر کوي، یعنی همیشه زی او راځي افغانستان ته. دا چې اوس سفرونه بند شوي دي، څه فکر کوي؟ څومره خلک له دې پلوه متاثر شوي؟ څومره افغانان
دلته په لومړي سر کې چې محدودیتونه رامنځته شول، تقریبا 60 تنه افغانان چې ترانزیت کې و په دوبۍ هوایي ډګر کې، هغوی له ستونزو سره مخ و چې بیا افغان دولت او سفارت ګډه باندې د امارات سره په همغږۍ باندې د یو پرواز اجازه واخیستل سوله، او دوی په سلامتۍ باندې بیرته افغانستان ته انتقال سوله. او ځکه د ډیرو مملکتونو بند و، بیا اولین افغانان اولین کسانو چې بیرته خپل هیواد ته انتقال سوله، او دغه تر څنګ مثلا نور ډیری افغانان چې دلته په ویزو باندې اګرځندوی ویزو باندې راغلي و، یا مثلا کارګران چې رخصتي او غوښتل بیرته افغانستان ته لاړ شي، غوډي مشکلات درلودل. چې لکه مرغه دلته په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت او قنصلګری دوی په ګډه او له مرکز سره افغان دولت سره په همغږۍ باندې کولای شو چې تقریبا 2,001 تنه افغانان چې دلته مشکلات درلوده او په داوطلبانه توګه غوښتل چې بیرته وطن ته ولاړ شي، نو اغوی له مختلفو پروازونو لاره دی اریانا افغان پروازونو العربیه او د شنورو پروازونو لاره وکولای شو مونږ چې پروازونو اجازه واخلو او استثنایی پروازونو اجازه واخلو او افغانستان ته غوی بیرته ولیکو.
ضروری ده چې په ټولو وادونو کې خلک بیمه ولري، خصوصا په پرمختللو وادو کې خدغه یو شرط ده. په اماراتو کې افغانان ځینی وخت په داسې کارونو کې دي چې ممکن بیمه خراب شي وي یا پام ډیر نوی ورته، څومره دغه ټکی ته د تاسو لخوا عامه پوهاوی ورکړل شوی خلکو ته چې باید دغه خپلې بیمه سمې کړي چې خدای مکه په کومې ناروغۍ اخته نه شي په داسې یو وضعیت کې چې ټول له ستونزو سره مخ دي؟
دلته د سفارت لخوا نه ویډیوي پیغامونو لارې، د ټولنیزو شبکو لارې، له مختلفو د افغانانو د ټولنو لارې مونږ کمپاین تر سره کړي چې د اول خو د اماراتو قوانین چې د کورونا په وړاندې مبارزه په برخه کې اخیستې دي یا کوم لارښودونه چې دي هغه باید مراعات کړي، او دغه تر څنګ دلته ډیری افغانان یعنی بیمه لري. بل خبره د اماراتو یو خوبی دا ده چې د څوک دای نه کده څوک په کورونا باندې اخته سي بیا دغه د تداوی د اماراتو دولت لخوا نه په وړیا توګه کیږي، نو دا هم یو خوبی ده. او بل دا ده چې سوداګر هم مثلا یو څه افغانان و چې دلته مشکل دلوده یو شمیر سوداګر افغان سوداګر چې دلته دی غوډ یم څه په انفرادي توګه افغانان سره په وطن کې مرسته کوي او غیر لغنه مثلا هغه افغانان چې وسه نه درلوده چې لارسي افغانستان ته تیاره بسته چارتر سوي ده چې په وړیا توګه غوډ ټکټونه سوي دي، او یو شمیر بندیان د امارات لخوا نه افسوي او هغه د سفارت په همکاري او د امارات لخوا نه خلاص ول او بیرته تقریبا 15 او بیرته وطن ته سانش ول.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل او کلتوري آتشه صدیق مرخیل و چې له ستانګزي سره مرکه کړې وه او په دې غږېده چې د کرونا ویروس پر مهال هلته افغانان له څه ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې مخکې مو درته د تخنیکي ستونزو له امله خبره نه شو کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کرونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړی او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداري ورکړ چې که په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کورونا وایرس مسأله جدي شي د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. شغل بستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پر لپسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هر شپه 8.1 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 15 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کورونا وایرس وبا دا بحران لا شور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خوړو ورکوي چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په ورستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کورونا وایرس نیولې وو او اوس په خکېدو دی وایي کله دغه 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونی شي زموږ څېړنې ښیي چې تر درو میاشتو پورې به هر ورځ 3 لک انسانان له لوږې ومري.
آزادي رادیو. زموږ غږ له ازادي رادیو نه او ری زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته پته د ازادي رادیو ډاٹ کام کې فیسبوک لري فیسبوک ته ورشي زموږ پاڼه در سره خوخه کوي پته د فیسبوک ازادي facebook.com/azadiradio اوس هم په افغانستان کې دولسنی مې بجې شوې سالم احمد صالح ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د سولې ولسی حرکت وای د ټاکنیزو لانجو لکبل د سولې حادثه په افغانستان کې ټاکنی سی وی دی د دې حرکت مشر د افغانستان له سیاستوالو غښتنه وکړه چې خپل لانجې د خبرو لاره حل کړي په کندهار کې پڅو امنیتی پیښو کې یو دیش وسلول طالبان وجل سی وی او شلتن نور اټپین سی وی دی په غزنی کې چارواکي وای د سړک غاړې مین په 14 کې څلور ملکیان وجل سی وی دی د دې پیښې مسولیت چا نه منلې په ورزګان کې د وسلول نشټې لکبل و وسلول طالبان او درې سرتیری وجل سی وی دی د روسیې ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیوي کانفرنس کې د سوریې په شمال ویدیس کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کورونا د تشخیص معاینه کړې او نن یې نتیجه راوځي د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړي تکان ورکوونکی خبر دی
لا دې سره ورسېدو د خبرونه د خبري مسایلو پایتا اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال ش پرمانه کو کنار کړل سوی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له هلی اساس څخه د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه واورو
ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل د کورنیو چارو وزارت ویان ترې قریان د حمل د میاشتې پر شپږمشتمه نیټه ازادي رادیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخېلو روداتو او خوګڼو ولسوالۍ کې یو سلو شل جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې نو بلې خوا په دې ولایت کې دوه نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوې دي په دې اړه خغلی اریان ول د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ له نشي موادو سره د ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو ګړندی موټر کې پټ کړی شوی و د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق تور دوه نفره هم نیول شوې دي د کوکنا